نه ستړي مشه د شپې نه بجې دي تاسو مخه کلا زاده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اسرایل امنیتی کابینه له حماس سره دوربند تړون تصویب کړ. د اسرایل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر د اعلامیې له مخې امنیتی کابینه د جمعې په ورځ مازیګر مهال په غزه کې دوربند او د فلسطیني بندیانو د آزادۍ په خاطر د حماس په لاس د یرغمل شوو کسانو د خلاصون تړون تصویب کړ. سره له دې چې ځینو خیارخو وزیرانو یې مخالفت کوو خو تمه کېده چې دا پریکړه وشي. دا تلون اوس د روسي لاسلیکي توشي لپاره د نتنیاهو ائتلافي حکومت تزي کوم چې د یکشنبه په ورځ دا تلون د پلیکیدو لپاره لار هواره کړی. تر دې مخکې د اسرایلو د صدر اعظم دفتر تایید کړی و چې په دوحه کې مرکچي ټیمونه د غزي اوربند او د رغملو د خلاصون تلون لاسلیک کړی دی. تمدا د اسرایلو کابینه شنبه تر سره شي. د اسرایلو د صدر اعظم د دفتر په وینا تمه کیږي چې د حماس افراطي ډله به د اوربند موافقه سره سم راتلونکي شنبه پورس نوملنی یرغمل شوی خوشی کړي. د تلون لا 15 مشتنی جګړې وروسته رامنځته شو. هغه جګړه چې په کې خزه تر ډیره ویجاړه شوه. دا بخند نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان د حکومت غوښتنې چې ټول نیول شوي افغان کډوال ژر تر ژره راخوشي کړي. دا دغه سازمان د جنوبي اسیا څنګ نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي نوی کال په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره له ویرې او اندېښنې سره مل و، ځکه پولیسو د شپې چاپې او ځورونې پیل کړې وي او په لسګونو افغان کډوالې په غیر قانوني توګه توقیف کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل له پاکستاني چارواکو غوښتل چې سمدستي نیول شوي کسان خوشي کړي او هغه نوې پالیسۍ لغوه کړي چې له مخې په پلازمینه کې د پاتې کېدو لپاره د انوسي په څېر اضافي اسناد غوښتنه کوي. د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو اونیو کې په اسلام آباد کې لسګونه افغان کډوال نیولي او ځورولي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO یو جیک پړی چارواکی وایي په افغانستان کې روغتیایي اړتیاوې پیچلې دي. خود پوره کېدو لپاره به دا سازمان له نورو لورو سره په ګډه هڅو ته دوام ورکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو چارو د پروګرام اجرایوي رئیس مایک ریان چې له مل تخنیکي ټیم سره په کابل کې د NIDH په نوم له یو روغتیایي مرکز څخه کتنه کړې. په یو بیان کې چې نن جمعه د افغانستان لپاره د دې څانګې په ایکس پاڼې په خوانی ټویټر خپور کړی ویلي چې دلته ډېرې روغتیایي اړتیاوې شته چې پیچلې دي. خو د ده په خبره د روغتیایي کارکوونکو دنده او ژمنتیا یې لا هم بخونکې ده. ښاغلی ریان ویلي چې موږ باید د افغانانو د روغتیایي اړتیاوو د پوره کولو لپاره هره ممکنه هڅه وکړو. زیاته کړې ده چې په ګډه موږ کولای شو د روغتیایي سیستم پیاوړتیا رامنځته کړو، د ټولو افغانانو روغتیایي اړتیاوې پوره کړو او ډاډ ترلاسه کړو چې هیڅوک شاته پاتې نشي. او په پاکستان کې وی محکمې په خانه صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمنه بشرا بیبي د فساد په یو تاریخي قضیه کې مجرم ګڼلې دي. قضی ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د 14 او د هغې د میرمنې لپاره 2 کلونو د بند سزا د اعلانولو پر مهال وویل څارنوالې خپله قضیه ثابته کړه او عمران خان مجرم ګڼل شوی دی. د تحریک انصاف ګوند پر موسس عمران خان او د هغه پر میرمنې د القادر یو سلو 19 میلیون پاوندو ټرست په قضیه کې د فساد تورونه لګول شوي. خو عمران خان او میرمنې هغه رد کړي او تر شایي سیاسي انګیزې بولي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ غړي ویلي دي چې دوی به د دغې سزا په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. بیا هم ستړي مشي زه فریده سیالم تخنیکی چارې سره تای روشن مخې ته وړي. رازو د افغانستان په تړاو نومړي راپورته نړیوال بانک په افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړې دي. دغه بانک تازه په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بیکاری لوړې کچې او د توکو لوړو بیو د خلونو خوندیتوب سربېره بیوزلۍ کچې ډېره کړې ده. په ورته وخت کې وشمیر بیوزله کورنۍ هم وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له کبله ژوند لکړاوونو سره مخ دی. تفصیل په دې راپور کې
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې د تیرې لسیزې په پرتله د خوړو نه خوندیتوب او بیوزلۍ وضعیت لا پسې خراب شوی دی. دغه بانک پرون پنجشنبه ناوخته د نړۍ د اقتصادي لید په اړه د جنوري میاشتې د راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال بانک د دغه راپور پر بنسټ د کورنیو ترمنځ د خوړو نخوندیتوب او بیوزلۍ د زیاتوالي لاملونه بیکاري او د سوداګریزو توکو لوړې بیې دي چې خلک یې له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې هم یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د بیکاري او د توکو د لوړو بیو له امله یې ژوند له کړاو سره مخ دی. د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه چې د 15 اولادونو مور ده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما مشکلات ما بسیار زیات است، به خاطر
ستونزې مې ډېرې دي. 15 اولادونه لرم چې له ما سره شپږ کسه ډوډۍ خواړه کیږي، خو د ګټې او راوړلو لپاره یې هیڅوک نشته. د سندلې لاندې یو من خلک دم چې برق لاړ شي سندلې بیا یخه وي. نن له ډېرې ژړا مې سر په درد شو. ګاز، رومیان، پیاز، غوړي هیڅ هم نه لرو او د کار کولو زمینه هم راته نه ده برابره.
د بلخ ولایت اوسیدونکي د نوم د نو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
مامور قبل دولت بدیم سلمه 3 سال
د دولت مامور وم، خو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال له دندې وشړلم. په دې 13 شاوخوا 3 کلونو کې به مې څه باندې 5000 بستونو ته غوښتنلیک ورکړی وي، خو په هیڅ ځای کې نه یم نیول سوی. له 4 فرشونو پرته مې د کور ټول وسایل خرڅ کړي دي. په دغه ساړه ژمي کې موږ د ډبرو سکاره په کیلو اخلو. اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی.
نړیوال بانک هم دا شان په خپل راپور کې ویلي چې د کافي معلوماتو د نه ورکړې له کبله د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه وړاندوینې نه کیږي. د نړیوال بانک د وړاندوینې له مخې ښایي د افغانستان اقتصاد محدوده وده د پړسوب یا تورم د کمیدو له کبله تجربه کړي. په راپور کې هم دا شان راغلي چې د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو چې کم عواید لري خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي له کبله ورته اقتصادي زیانونه متوجه دي، اغېز یې د پام وړ او پراخ دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د جنوري په 12مه نیټه راپور ورکړی و چې د 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې به د بودیجې د نشتوالي له کبله ښایي ځینې مرستې قطع شي. یاد دفتر هم دا شان د جنوري په 6مه په یو بل راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب، د توکو د لوړې بیې او همدارنګه د افغانانو د بېوزلۍ په اړه باندې اندېښنه ښودلې وه. بل پلوه بیا د ملګرو ملتونو بېلابېل بنسټونو په افغانستان کې د روان ژمي په باب اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې لا هم د دغې ژمي 2 میاشتې پاتې دي. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټې درجه منفي شلو ته هم رسي. یو بېوزله کسان وایي چې د خپلو کورونو تودولو او اولادونو د مړولو لپاره دوی وسنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا تر اوسه د یخنۍ له کبله د لږ تر لږه لسو کسانو مړینه تایید کړې ده. په دغه راپور کې د هغو کسانو په ځانګړې توګه بېوزلو خلکو ژوند ته کتنه شوې ده چې هم د یخنۍ د ژمي سره مخامخ دي او همدارنګه دوی د بېوزلۍ له امله نه توانېږي چې د کورونو لپاره سون توکي او د خپل ماشومانو لپاره خواړه راوړي. له دې وروسته به ساسې په پیغامونو کې د ورته خلکو ستونزې درته ولرو او بیا داسې د رادیو فرهنګي مجله هم ترسره مه هیروئ.
ملګری ملتونه ژمی هر کال د هغو افغانانو لپاره تر ټولو سخته شیبه بولي چې له بېوزلۍ کړیږي او د خپلو اولادونو د تودولو او مړولو وس نه لري. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفي شلو ته هم رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. په بیلابیلو ولایتونو کې میشتو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ان د سون توکو درانیولو وس هم نه لري. د پکتیکا د زرغونشار ولسوالي دغه اوسیدونکو خپل نوم نه دی اخیستی خو له ورته ستونزې شکایت لري.
دا د سون توکو لرګي چې د طالبانو په حکومت باندې مغغ کوو سیدا خلاص کې دا ډیر خلک نه لري. نور د سون داسې مهم شان نسته سي دا د پکتیکا ولایت ګټه ترې واخلي. دلته کوله نه کارول کیږي. په طالبانو حکومت باندې مې دا غږ ده چې دا د سون لرګي خلاص کړي. نور له دوی څخه موږ ډېر راضي یو، ډېر منندوی یو.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د هغه کال په اکتوبر میاشت کې د وزیرانو شورا په افغانستان کې د ځنګلونو پر وهلو او د چهار تراش لرګیو پر خرڅلاو او قاچاق بندیز اعلان کړ. خو هم خلک وایي چې د دغه بندیز له کبله په افغانستان کې د لرګیو بیې لوړې سوې، ځکه اکثره اړتیا وړ لرګي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو اوسیدونکی بیا په ژمي کې له نړیوالو بنسټونو د همکاري غوښتنه لري، ځکه د زیاتو خلکو دسترخوانونه تش وي.
ما و نړیوالو ته موسسو ته دا پیغام ده چې دمو د ګیلان ولسوالۍ کې ډیر زیات خلک دي چې وظیمې ته هیڅ هم نه لري، بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه وختو کې هیڅ هم نه وي. دا یخو کې که روزانه وي هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کیږي. تر دو یوه میاشت مخته چې چا څه شی برابر کړی وي، برابر وي سیا نه وي، هغه بس ناست وي غریبانان.
د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي چې د 2024 میلادي کال د مارچ میاشتې سړې څپې یوازې په غور ولایت کې اویا انسانان مړه او اویا زره څاروي تلف کړل. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج سوي او لا هم ګڼ بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشتې پورې څه باندې 1,200,000 بې اسناده افغانان ثبت کړي چې له ایران څخه افغانستان ته ایستل سوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې څه باندې 80% یې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. له پاکستانه هم د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او د ژمي پر مهال هم دا لړۍ کمه سوې یا بنده سوې نه ده. ایراني چارواکو مخکې ویلي وو چې د روان مریض کال تر پایه به تر 2,000,000 ډېر بې اسناده افغانان له دغه هیواده وایستل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي ځینې دغه کډوال د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ځي او په دې نه پوهیږي چې خپل ژوند څنګه پیل کړي. په افغانستان کې د دې کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویلي دوی تر خپله وسه راستنو سویو، داخلي بې ځایه سویو او نورو بېوزلو افغانانو ته سرپناه او نورې ژمنې مرستې برابروي.
د افغانستان زمستان ها بسیار سرد است و د ماه هوا بنا
په افغانستان کې چې می ډیر ساړه وي او په ځینو سیمو کې د هوا ټیټه درجه منفی شول او تر هغه ټیټه درجه تر رسیدي. UNHCR په ټول افغانستان کې پر بیوسلو کسانو دودیزی بخاري اضافي نقد امرستې چمتو کوي او همدارنګ د ژمي د یخنۍ په وړاندې د مبارزې لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمپل امرستې کوي. مونږ د غراز هغو کورنۍ او کسانو ته چې د خپل سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تودولو وسنه لري یا کورونه جوړو او یا یې ترمیموو.
په افغانستان کې لا هم ګڼ کسان چې له بېوزلۍ کړیږي په کنډوالو یا هم وروسته پاتو کورونو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي د دوو اونیو په موده کې د هوا د سختو شرایطو په ګډون درنو واورو، بارانونو او طوفانونو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه کړي او 10 نور ژوبل کړي دي. تر دې مخکې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې ویلي وو د افغانستان په لږ تر لږه 300 ولایتونو کې له 3,25,000 څخه ډیر کسان د وروستۍ سړې هوا له کبله اغیزمن سوي دي. د طالبانو حکومت چې وخت ناوخت د بشري بحران او نورو طبیعي آفتونو راپورونه کم اهمیته شي، د افغانستان سره میاشتې ټولنې او نورو ادارو په مرسته اړو کسانو ته د مرستې رسونې خبرونه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي افغانستان په 2022 میلادي کال کې د اقتصادي بحران له کبله وځپل سو چې په میلیونونو کسان یې اغیزمن کړل. ضیاءالدین صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا بشري مرستو تر ډیره د دغه اقتصادي بحران مخه ونیوله او په ژمي کې د مرستې رسونې چارې پراخې سوې.
په 2022 کال کې په افغانستان کې د اقتصادي بحران وروسته د مرستو له امله د بشري ناورین مخه ونیول شو. د دغو پانګو اچونې له برکته موږ په افغانستان کې د خوړو د امنیت په عمومي وضعیت کې د پام وړ پرمختګ وینو. بیا هم راتلونکي په ټول هیواد کې د ډیرو کورنیو لپاره ډارونکي دی. اوس مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15 میلیونه وګړي دي د ژوند لپاره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ژمي په اوږدو کې د خوړو نړیوال پروګرام خپل پروګرامونه پراخه کړل تر 3.6 میلیونه خلکو سره مرسته وکړي، مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستو ته اړتیا لري.
مرستو ته د اړو کسانو شمیر بې ساره دی او په ځینې مواردو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي ژمنې مرستې تر دوی نه رسیږي. د فرا ولایت د باکوا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل
یو کم کم مسجد راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چرچ وکړل ته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي بې وزلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له دوو کلونو زیات موده کېږي چې د ښځو پر دغه کار بندیز لګول سوی او له دې سره په لورو پرتو سیمو کې د مرستې رسونې چارې هم اغېزمنې سوي، په ځانګړي ډول په ژمي کې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی کال مخکې راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا یو میلیارد ډالر زیان اړوي. خو یوه نوې څېړنه چې په روانه جنوري میاشت کې خپره شوې ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دې هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دغه څېړنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ارکانسن پوهنتون د پروفیسر هری انتونی پترینوس، د نړیوال بانک د زده کړو برخې د کارپو راجا بنتاوید کتان او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پو رفیع الدین نجیم په همکاري سوي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو زیات اغیز د عامو خلکو تر ډیره ښځو او نجونو پر ژوند پرېوتی دی. د کندهار یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته ویلي چې په یوه خیمه کې ژوند کوي او د ژمي سړو یې ژوند تریخ کړی دی.
وګوره دا زموږ کورونه دي، دغه زموږ زندگی ده. وګوره دا سپین ژیرې زما پلار په دا سپین نظر اخته دی خټې کې وروره ته ورته وګوره دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته وګوره موږ سره نه حکومت کومه کوي نه یو بل دغه راسره کوي وروره موږ وجو تجې ناست زموږ ماشومان وجو تجې دي. ته خدای که د ګولې ډوډۍ وس لرو یا سرپناه لرو وروره ماجت مو ټوک ټوک دی. په دغه کې زموږ نارینه ولاړ دي، لمنځونه کوي او دسونه کوي. باران دی اوس ټوله خیمې راباندې څاڅي. دغه نځای نه یې پکښې کې و چې موږ یا پکښې کې کښېنو یا پکښې کې ولاړ سو. کښنیان مو دې ټوله ورځ مېمنه لڅې پښې لڅ غوږونه لدونې شې ولاکه لرو چې موږ یاد دیر په پښو کې
څه کم درنیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کمې سوې او یوازې لږ شمیر نړیوال بنسټونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې چارې سنبالوي. هر کال د ژمي پر مهال د سړې هوا، طوفانونو، واورې، بارانونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نه د څرګنده پر افغانستان واکمن طالبان چې واکمني یې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه د پیژندل سوي پر نورو کومو محدودیتونو غور کوي چې تر ډیره نجونې او ښځې یې درنه بیه پرې کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تېره میاشت د خپل ماموریت د ختمېدو پر مهال ویلي وو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. همدا اوس د افغانستان په زیاتو برخو کې هوا سړه ده، بیکاری او بیوزلی ده او د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازاری رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار محمد دی، ما د ننګرهار د ګوشتې څخه محترم زموږ په کلی کې خو د ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی د غونډې ولسوالۍ په سطحه او ګوشت هغه ولسوالۍ ده چې د ښار څخه ډېره لرې پرته سیمه کې ده او تقریبا په صفر نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته ده. روغتیایي خدمات بیخي شته نه دي. یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي، لومړني اساسي خدمات نشته دي. او خاص کر زمونږ یو سیمه چې د کوزی او بری بیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه. نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی، حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. هم جوار ولسوالۍ بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی زمونږ د دې دوه کلو ناروغان هماغه کلینیک ته تداوی دپاره ځي، خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایانې بیخي شته نه دی. پکې په همدې اوس ساړه جمعې کې ناروغیانې لګېدلې دي، زکام دی سردردی دا د هډوکو دردونه دی وغیرہ وغیرہ نور ناروغي دی او خاص کر د ماشومانو ناروغي زیات شوی دی اړوند مسولینو باندې مغږ دی چې زمونږ په دې سیمه د پاره یو کلینیک منظور کړي ځکه ډیر لوی ولس پروت دی او دا یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کی او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کی داسې نه چې کلینیک وي ودانی وي پرسونل وي او بیا پکې دوایان نه وي اړوند مسولین زمونږ هغه غوري والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دای رادیو ټول څه درمن اوریدون کو ټول کارکوم ته څنګه سلام کوم هله جو غاست ما دا وشتنه دا چې د علمان ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم دا وان وسیم خدیه ولاړ دي دونه به کیفیت دي چې څه رقم خو نت کار نه پر کی حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه پر کی ما دا وشتنه د مسلینو سده چې د غزمش خدیه د یو پایا یادوې نورې د ماما کاری زبرنګ په ساحه کې ودرې دا ځای ډیر د خدو د خدمت څخه خلاص مسلام به احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د بوس کلا ته اندیشنې پیدا شوې دي چې باید ژر غم وخړل شي
بلکې چې ما ولید د کلا ډېر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یاد وبو لارې په دغه شش شا پر شاوخوا باندې راتللی شي
په افغانستان کې د ناول لوستون کې زیات شي
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي ډېر څه ترې زده کوم
شاعر حمیم جلال سیوی
غزل معمولا ډېر زیات د احساسات په وضعیت کې د انسان اړه لري
د هنري عکسونو له اصولو سره مو میرویس رسولي آشنا کوي
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده یا مثلا رول اف ثرد چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي
او دا به هم واوري چې د پېښور علي محکمه د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوو میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي
هله باندې پاکستان د حکومت دا چې دا لنډمهاله وخت لکه اوږد مهاله کې ستراغې پورې خپل کار را یو طرف ته کو
د افغانستان د تاریخ د وی خور ارزښتمن عابد رنګ دوته اندیشنې پیدا شوې دي د بوست کلا ته مخکې تر دې چې دا اندیشنې در سره شریک کړم د بوست کلا پاړه حسین احمد زئی راپور لري
بوست کلا د دلمن او ارغنداب سندونو له تقاطی سره پراته ده د دې کلا د جوړیدو کرنیټه نه معلومه خو د زینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد د مخکې له 1550 تر 1310 پورې واکمن وو د وی دفاعي کلا په توګه ودانه شو روسه د بوست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال به مهمه سیمه و ساسانیان له 2000 میلادي تر 1550 میلادي کلونو پورې واکمنان د ساسانیانو په وخت د بوست کلا د مهم نظامی مرکز ترڅنګ د یو مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شو د اسلامي فتواتو په لمړیو کې د بوست کلا د خپل نظامی او تجارتي اهمیت له امله مهم ځای ګڼل کېده په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو سره د بوست کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره واده وکړه د بوست کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره نه د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځنګړي استقامت او خپل لامل سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي
د ورستو کې د بوست کلا ته ورغلی یو شمېر سیلانیان د کلا دروازې ته اندیشنه څرګندوي لدی ډلې لیکوال او فرانکپال غنی حسن د بوست کلا د وضعیت په اړه خپل اندیشنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپل فیسبوک باندې لاري شریکه کړې ده هغه یادونه کړې چې د کلا ته دروازې په بیخ کې ځمکه د 15 سانتي متر په اندازه کیندل شوې ده په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر لدی سره زیاتی شي شاغلی حسن پښتنه کړي کدهغه کیندنی د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوی وي نو ولې دغه کار درې دلی او سرته نه دی رسیدلی. د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له شاغلی حسن سره مرکه کړي او په پیل کې دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پښتنه ترې کړي ده.
د افغانستان تاریخي ابدات او پلاټ کې بوس کلا د دې هوا د ډېر بډای تاریخ فرهنګ او د تمدن نشه یا بیلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر په جنوبي زون لودز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه شهر څخه تقریبا د 10 کیلومتر په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا مشتون لري چې خپل د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یو بیلګه ګڼلی شو. بوس کلا پاسل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. ورستی نظریات دا دی چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپل د غزنویانو غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خدا سي معلومیږي چې کلا فصل کې ډیر په خواني لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخ کې وي.
تاسو په دې ورستوي کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې و. مهرباني وکړئ وایس چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کومې ستونزې او نشي نشانی مو لیدلې دي؟
چې زه خپل لنجدي می دا کلا ولیدل ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا ترڅنګ د کوم ششک چې دی د ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتي په شاوخوا کې مځکه کیندل شوی ده او ممکن دا ځکه کیندل شوی چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتي ژوروالي او 1.5 متر بروالي او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایته یا د محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا د ځکه کیندل شوی ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې و چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنی سوي دي. تاسو په نظر دا کار د طبيعي عواملو لامل سوي دي که بشري لاسوهنه دي؟
دا سي د ځایو سدونکو دا سي ویل چې دغه خپل اوسنی ادارې فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه ځکه ورته کیندل تر څو ورته په خای کې خو لا همکار نه دی ور باندې شروع سوی. نو اندیشنه دغه د ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدل د دې کلا کلا ډېر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک شا پر شاوخوا باندې د اوبو راتللی سي او دلته درېدلی سي او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایت نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي بیا به له بده مرغه نه دغه معماری او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخی قدامت ولرو ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسی که مخه ونه نیول سی.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سی بی بی ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړې دوه تر شا کوم عوامل سته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت ته مکلفیت ته ستر سو په خپل وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دا شاوخوا ټول په خاکي او د اوبو هغلار چې دغه ځای تر اخلاص دی دغه ششک ته یا د ششک وو پایت دا ډیره مهمه ده چې مخه ونی ولسی کچيري ونی ولسی نو ممکن د دوی د غفلت لوجي د هرڅ لاس ورکو دا اندیشنه زیاته ده او ویر زیاته ده او دا دوی لنجدې هم دغه څه دلای سي لبد امر څه دغه حالت مش حل ته ولیدي او ډیر خوشاله نسول په دی باندې ک مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نسکوت دي درخواست وکي دا اړوند مسله د افغانستان تاریخي ابدات او په لړ کې مسکو لپاره خپل افغانستان لپاره د ډېر مهمه ده او کچېری د دوی د غفلت له وجوه سي لبد مرغ چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ وینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي آبادیاتو ته په خاص ډول افغانستان او د مسکو په لړ کې دغه هم سفت د کلا د ډېر مهمه ده ارزښت لري.
لیکوال او فرنګ پال غنی حسن سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د بوسکلا دروازه په نړۍ کې د جنورا پرونو لمخې تر ټولو زړه بردار دروازه ده. د پتی خان بړیس ته نقل په مشهور ناره کې هم دغه دروازه یادیږي چې وایي کجوی دی کلا بوس دروازې دی پر یو پتی خان وزي پر دابلې د مور سوی ناری دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکو وایي د نورو کتابونو په پرتله ناول نډیر مینوال لري او خلک غواړي. یو شمېر ځوانان هم وایي ناول لوستل خوشي شي ځکه تل وسلري او په خبرې د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کیږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینوالو زیاتېدو ته یو شمېر کسالیکوال خوشاله دي. عابد سپوشمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وګم، سندلې، د شمه رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختور په نور ویني، کم بختور په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده، دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، کنه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، کنه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل دا چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښیږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مو د ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتما ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرک آزادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوصي دي، بیا بل خصوص د جمی په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډیر وي، هغه دکاندار وي که ماسل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله ځواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې هم نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینوال لري. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي، وینې چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي لولي، او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډیر عام و. خدا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کرکټرونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې غږ او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لویې ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یو لاتینی کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او تلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپله کړه او بیا په نولسم او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو، لکه تاریخي، ساينسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایراني پولیسي ناولونه ډېر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډېر شمېر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمېر یې ښه وځلېدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي، چې د یو شمېر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمېر سره داستاني آثار هم پکې شامل دي.
ناول هغه ادبي ژانر دی چې له پیړیو راهیسې مختلف پرمختګونه او تغیرات تجربه کړي دي. په لومړیو کې ناولونه یا اوسنیو ناولونو ته ورته کیسې خلکو شفاهي روایت کولې. د ناول اصلي ریښې په لرغونو یونان او روم کې موندل کیږي. د هومر اثر او دیسا او د ګلګامش حماسه لومړنی ناول ډول کیسې ګڼل کیږي. په منځنیو پیړیو کې بیا رومانسي کیسې او مذهبي حکایتونه داسې بیان شوي چې ګڼ عناصر معاصر ناول ته ورته دي. پنځلسمه پیړۍ د رنسانس دوره د ناول د رښتینی پرمختګ دوره وه. د وخت په تیریدو سره ورو ورو په ناولونو کې انساني ژوند او ټولنیزې چارې په حقیقي ډول انځور شوې او بیا ناولونه د موضوعاتو له مخې په بیلابیلو ډولونو وویشل شول. په شلمه پیړۍ کې په ناول کې رواني فلسفي موضوعات زیات شول. په وروستیو کې په ناولونو کې د رواني اړخونو انځورونه ډېر تر سترګو کیږي. البته د ژوند له پرمختګ سره نوي وسایلو هم ناول ته لاره کړې ده. یو شمېر نقادان ناول د انسان د فکر او ټولنیز شعور د ودې کیسه ګڼي چې په افسانو پیل شوی، ریالیزم خپل کړي او د سیمبول په مرسته ژور رواني اړخونه راسپړلې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. غزل څنګه لیکل کیږي؟ لشاعر حمیم جلال زی څخه به واورو چې غزل څنګه لیکل کیږي او لدوی به دا هم واورو چې د غزل لیکلو خپل تجربه را سره شریک کړي.
ډیر وخت مې د غزل لومړی بیت مې په ذهن کې وی جوړ وی لیکلې مې وی، خو بیا ډیر وخت کیږي چې نور ورپسې نه لیکل کیږي. کله کله کینم قصدن کینم یو څه لیکم، بیا یې رنګم، بیا یې ولیکم، بیا یې رنګم، کلمات بدل کم، مفهوم بدل کم، تشبیه و استعاره بدل کم، نه ډیر بدلونونه فکر اولما سی بل اخره یو څه ترې جوړ سی. غزل معمولا ډیر زیات په د احساسات په وضعیت پسې د انسان اړه لري. ټول شعر همداسې ده، شعر خپله د احساساتو ژبه ده. موږ احساسات راخلو کلماتو کې یا چې وو بیا نورو سره شریکوو. ایما تجربه دا ده که یو څوک له خپلو احساساتو سره په ژوره توګه تړاو ولري او عمیق تړاو ورسره ولري، نو بیا په هغه صورت کې کولای شي خپل احساسات اسانه هم بیان کړي، کلمات ورته اسانه پیدا کړي. خو که احساسات ګډوډ یا مبهم وي نو بیا د کلماتو موندل هم ستونزمن کیږي. همدا خبره داسې کله ناکله د انسانان د شاعرانو په شعر کې یوه داسې دوره راځي چې د جمود دوره یې شعر نشي لیکلی، ډیر وخت هم داسې پاتې کیږي.
اوس هم د ښاغلي جلال زی او غزل د دوی په شخ
زړه می غرزی خود رضای داسې د لکه چنوي، سترګې هغه د فکلای داسې د لکه چنوي، زوروي می مګر بیا هم د عادت زما خوښ دی، ان خپشي پر سبای داسې د لکه چنوي، مینه دې ځای نشرو د خدای خبر چې زی به چرته، هغه بل انتهای داسې د لکه چنوي، ما ویریګه مسلمانه معشوقن ول په غیخ کې، گناه همشی گناهی داسی دلکه چی نوی، ستا پتک لدغ خاره سما زل خراب نده، سپوگموی خکاری خورنایی داسی دلکه چی نوی، ما تا سوال دی پیدا شوی دا همیم دا چا لزیده، چه خپه هم بخندایی داسی دلکه چی نوی.
لحمیم جلال زی څخه مننه چې دا شعر په خپل شخ په دې خبرونه ولوراوه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي، نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره دا عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته ورلم خو باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی اکاسی په چک جمهوریت کې لوسته ده. هر هنر اصول لري. دا اکاسی د اصولو په اړه بل شاخلي رسولي څخه وره
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول اف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي، مثلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخی
او
هر برخه باید لبل برخ سره یو شوی
یو شوی د دوا افقی او دوا عمودی کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونه کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړی.
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مو داره
د مطلب مو داره سی یو منظره سی ویني تاسو باید درې خط دوه خطا داسې وباسي او دوه خطا داسې، یعنی
دا عمودي دوه افقي
او دا په نه
برخه تقسیم
کوي او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا خیل آسیا ایلاند چاپ چاپ آسیا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راوړي
دغه د تقاطع په مهم شی راغلی
وو باید هغه شی زیاتره اکسو کی باید هغه اوږه یو کی راسی
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شوونه پرې برخه کی هغه سم کی
یعنی لیڈنگ لائنز یا لارخود کرخه طبیعی کرخه مثلا لکه لاره سندونه کټاره یا سوری دی لیدونکو سترګه د اصلي موضوع ته بیایي
یعنی پریکشک نشته چې یو واکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي یعنی ځینو شان لکه لاره او لکه سوره دا ډیر مهم دی
او مثلا ته وینې دا مطلب دا رسدا ته سګوره لاره ده دا لاره هغه مهم شیطان خواتزی یعنی د تاسو سترګې د لاره سره مهم تعقیبي یادی مثلا د غرو هغه
کمانون
سیدی هغه مثلا یو چیرته یو کولای ځای د کولم کولای د غرده او دغه د التی بی یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاری زی او دا ایتاسترګي او خه دغه کراریزي هغه جکس خدميږي الته وخونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخشه یعنی د کټاری اخر باید یو دم پاکس کنی وي قطه شوی
نو
شایي باید
نه کدی سي مګرم اخر اخ یعنی کول راځي یعنی کټاروسي دغه کی د لیدونکو سترګي او خطبي
او یعنی دا حرکت ورکوي
حرکت ورکوي او سينو دا شانس دي غوونه
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کې کڅام د متوازی کړل چې دوا اومودی او دوا افقی خطی باید ویستل شي لدی پرته چه تناسب پاکس که بکاری؟
تناسب بل داده چه یو سیمتری پاکس که کرسی وی بعضی وقت یو تاسی اکس تا یو چوکار جور که مثلا نغشه پا چوکار که راولی لکرکی نیسی اکس اخلی مثلا کرکی پکی راسی او دی کرکی شاعت منظره ای داخل کلی راسی یا دروازه یا مثلا عکس د کلی ون اخلی ته د نورو پانو شاته ګوري او مثلا چارګرد پانو مابینه عکس اخلی چې دا چارګرد شاخوا د ونې پانی راسي دا دام ډېر یو که دغه د کومکي
نو دلته د تناسب خبرات شې ده
تناسب دا رسې تا شی په چوکاټ کې راولې او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې تل تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی تاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د سکسونه ډیر زیات شوی مې چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو هغه دروازه یو کومه معلومی شو بیا ورسته دغه لکه عکس دی په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیو شای
وسم
یو تناسب پکې پیدا کړي په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب څه
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خرسي ووسی دل خطر هغه عکسو ته دغه وای مینیم او غته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شی ده او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه د کورت جلبوی او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي سه دا مې او سټایل دی اکا سیدا چې بعضی اکاسان اخلي دم
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لاغ شانو پوی واکس کدی چه د اصلي عکس یعنی اصلي فوکس په غوڼه نه وی
نه وی زیاتره خالی شي مثلا هیڅ حالت نه ست مثلا
لکه اسمان
لکه دیوار څه ده
او سپین دیوال ده
سپین دیوال ده دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا دا پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل تنيسته په وجوه جذب نکي
رسول صاحب تاسو ویل چې کله نه کله دا خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
دا ډېر جالب سوال او ډیر سخت سوال ده. او دغه توکس غواړي د مینیمال سټایل عکسونه واخلي او دغه وخت کې نو ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې هلته لږ زره بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داسې شان دي چې دغه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بدکاري
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډک شوی وي نو
ډک شوی مکم هلته ته هغه د تا مهم شی چې غواړي غو عکس واخلي هغه داستان چې ته د عکس غواړي چې جوړ کې هغه له بینه وړي تاسو سترګې خواته وړي نیم موټر مثلا البته اټس په دغه سکه ده
مانانه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرموله مموزه کو چې دوا او مولي او درې او فقي خطي په واسو پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسوي له وو ام شه ماغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید له تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسول څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پېښور علي محکمې له سلو څخه د زیاتو افغان هنرمندانو او سندرغاړو د جبري شړلو د مخنیوي امر د جنوري په لسمه صادر کړ چې په پاکستان کې سیاسي پناه غوښتې ده. محکمې د پاکستان فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې چې د دوه میاشتو په اوږدو کې د دوی د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو په اړه پریکړه وکړي او له امنیتي ادارو څخه یې غوښتي دي چې په دې موده کې هنرمندانو ته څه ونه وایي. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دې پریکړې هرکلی کړی خو اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دوه میاشتې لنډ مهلت دی ستونزې به یې هوارې نشي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې وی محکمې د شاوخوا دوه میاشتو لپاره د بی اسناد افغان سندرغاړو هنرمندانو د سنولو پریکړه ځنډه ولیدا. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نوي شوي دوی د خپل هیواد ته نستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل له اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې د حکم په خپل ډول کې لومړنۍ هغه دی خو ځینې افغان هنرمندان بیا وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو لوري د افغانانو د نیولو لقبله کړې چې د لنډې مودې لپاره ومنل شوه. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزې ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنې واجب ده هغه موږ سره یو ځای په کډون کې چې موږ تظاهرات وکړو بیا موږ یو عریضه وکړه د محکمې ته او دغه محکمه موږ ته هنرمندان لپاره فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره ده بسنه نه کوي. نو هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لکه اوږدمهاله کې چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې افغانستان ته ستانه شي نو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کال کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه خپې سلام شو یو خو نیول دی بل دلته کې موږ ډېر مشکلاتونه سرسري یو کاروبار نشته دی نو زمونږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی چې اوس موږ د دېنا لا شو افغانستان ته زمونږ خو بل فن ازدنه دی زمونږ کاروبار شته نه خطر سره مخ کیږي.
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي چې افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربېره به اولادونه هم خوانځي او پانتونونو ته لټګه به برخي شي. دوی همدارز له هغو هوادونو چې کډوال منی غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمېن اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روان جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لګ تر لګ 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولي دي.
د پېښور علي محکمې دا یادونه هم کړې ده چې افغان هنرمندان کولی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یون ایچ سی آر له لارې پناه وغواړي. که چیرته د دوی قضیې دوی میاشتې وروسته عمل نشي، نو د پېښور د علي محکمې د وړاندیز له مخې د پاکستان د کورنیو چارو فدرالي وزیر باید دوی ته اجازه ورکړي چې د پالیسۍ چوکاټ لاندې په لنډمهاله توګه په پاکستان کې پاتې شي. خو دغه وخت مشخص نه دی چې اوږدمهاله به وي که لنډمهاله، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به د افغان هنرمندانو د استوګنې موده تمدید کړي که نه کړي. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه مو هم دومره وه. زحمت شي بر اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن اسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چھوڑما زندان نڑوند 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 زندان نڑوند تیروم خودن زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے 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 نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق خالق می کرے سجدے تنا د پیدا کرے دندیا ماتوم دے لگوم خود نہ تندیا ماتوم دے لگوم خود نہ پیالے 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 نسکوروم تشوم خود نہ پیالے نسکوروم تشوم خود نہ تشوم 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 خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اوندے لگوما خود نا تندیا مات اوندے لگوما خود نا